د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو تھا بیا ہم خر اغلی نن جمعہ د 2019 کال د می میاشتې دریمه د چې د غوی میاشتې ل دیار لسم سره سم مخری دا وخت په پیښور کې د سهار اته نیمې په کابل کې د سهار اته او دلته په واشنگتن کې د زیارت یا پنځبې د ماخوستن یو لس نیمې بجې دي. زه فواد لامی د درې ساعته سهارنۍ خبرونې پورستۍ خبری برخې کې ستاسو کوربه یم. لومړی هم سر ټکی، شهباز شریف په قومي اسمبلی کې د اعتصاب د کمیټې له مشرۍ نه استعفا وکړه او پر ځای یې رانا تنویر نومل شوی دی. ځینې څېړونکي وایي چې امکان لري د فردي تر شا مسلم لیگ نواز ګوند له حکومت سره څپټه معامله کړې وي. د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت امر کړی چې د قبایلي سیمو د هغو سلګونو کیسونو د قانوني ستونزې په اړه د رڼا واچوي کوم چې د ترهګرۍ د مخنیوي عدالتونه او د قبایلي ضلعو ځانګړي شوي عدالتونه یې له اورېدو نه انکار کوي. او هغه په خټه پښتون امریکایي ځوان چې لس کاله مخکې په نیویارک کې د بم چاودنې د نیت په الزام نیول شوی و په څو ورځو کې به له قیده خوشي شي. امریکایي چارواکي وایي چې نجیب زادی له هغو سره بې ساري مرسته کړې ده. اوس هم پوره خبر د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند قائد شهباز شریف په قومي اسمبلی کې د پی ای سی یا د عامه اعتصاب د کمیټې له مشرۍ مستعفي شو او ګوند پر ځای رانا تنویر د پبلک اکاونټس کمیټي چیرمن نوموړی دی. د دې ترڅنګ خواجه آصف هم په قومي اسمبلی کې پارلماني لیډر ټاکل شوی دی. شهباز شریف دا مهال په لندن کې دی او ورور یې نواز شریف هم چې پخوا وزیر اعظم و له سپریم کورټ غواړي چې اجازه ورکړي د علاج لپاره لندن ته ولاړ شي. ځینې حکومتي ذرایع وایي چې شهباز شریف به واپس را نه شي، خو مسلم لیگ نواز ګوند دا خبره بې بنیاده ګڼي. ځینې څېړونکي په دې باور دي چې داسې ښکاري د حکومت او مسلم لیگ نون ترمنځ کوم پټ جوړ جاړه شوی وي. په قومي اسمبلی کې مسلم لیگ نواز ګوند د اسمبلی مشر اسد قیصر له دې فیصلې آگاه کړی چې د شهباز شریف پر ځای دوی د دفاعي پیداوار پخوانی وفاقي وزیر رانا تنویر د پی ای سی د مشر په توګه غوره کړی دی. د پېښور های کورټ دوه کسیزه بنچ د پنجشنبه یا زیارت په ورځ د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت امر وکړ څو دا وضاحت وړاندې کړي چې د ترهګرۍ او امنیت په اړه قبایلي سیمو کې قضایي کیسونه ولې زلو ته په ځانګړي شو یو عدالتونو کې نه اورېدل کیږي. هغوی وایي چې د دغو کیسونو د اورېدلو اختیار ورسره نشته. اوس د پېښور های کورټ له صوبایي حکومت غوښتي چې د می پر اوومه د اورېدنې ته حاضر شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وایي د قطر په سرکار دوحه کې له طالبانو سره د خبرو د نوي دور په پیل کې هغو ته ویلي چې طالب چې افغان ورونه او خویندې د جګړې ختمی دل غواړي. خلیلزاد په خپل نوي ټویټ کې لیکلي چې اوس د وسلې کې خودلو د تشدد د ختمولو او سولې ته د غیږې خلاصولو وخت را رسیدلی دی. خاغلی خلیلزاد یو ځل بیا پر دې ټکی ټینګار کړی چې سولې ته د رسیدو په خاطر امریکا او طالبان باید په څلورو هغو مسایلو چې یو له بل سره تړلی دي یو مشترک نظر ته سره ورسیږي، چې هغه یو د خارجي قواو وتل، بل د تروریزم د مخنیوي ډاډ، دریم بین الافغاني ډایلاګ او خبرې، او څلورم یې هم په تشدد کې کمی راوستل چې پای لې یو هر اړخیزه دزبندی وي. یو په خټه پښتون امریکایي چې څو کاله وړاندې په نیویارک کې د بمی چاودنو د پلان کولو په تور نیول شوی و په لس کاله قید محکوم و پیژندل شو، خو تمه کیږي چې هغه به په څو ورځو کې له قید راووځي ځکه چې دغه شمیر کلونه یې په بند کې د مخه له تیر کړی دی. دغه سړی نجیب الله زازی نومیږي چې په کال 2008 کې په پاکستان کې د القاعده ډلې نه د چاودیدونکو توکو په برخه کې روزنه اخیستې وه. هغه وروسته په 2009 کال کې په امریکا کې په دې الزام ونیول شو چې غوښتل یې د نیویارک په سبوی یا د ځمکې لاندې اورګاډو کې بمی چاودنې وکړي. له نیول کېدو وروسته نجیب الله زازی د امریکا پولیسو ته ډېر معلومات ورکړل او د دې همکارۍ په خاطر یې سزا هم کمه ټاکل شوې ده. او روسي خبردار شي د امریکای اټرنی جنرال یا لوی سرکاري وکیل ویلیام بار چې د کانګرس اساسو ایوان قضایی کمیټې ته د پنځم بیا زیارت په ورځ لورتګ انکار وکړ، د کار په امریکا کې انتظامیه او د کانګرس ترمنځ کړکیچ ته زور ورکړی دی. د صدر ترامپ انتظامیه تر ډیره حده په ځینو برخو کې د همکاري نه انکاري ده او د کانګرس د غړو دا غوښتنه سیاسي چالو نه ګڼي. دا سازمان د قضایي کمیټې مشر ویلي چې کانګرس غړي نن د صدر ترامپ په وړاندې ونه درېږي نو سبا به د هر صدر په مخ کې د درېدو اختیار له لاسه ورکړي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خرالی دا وی دی ریډیو د زموږ غږ له واشنگتن ډی سی نه اوري. از ساسو کوربا فوات لامی. شهباز شریف په خامی اسمبلی کې د احتساب د کمیټې یا پی ای سی لمشه نه استعفا کړې ده او پر ځای د غوند مسلم لیگ نواز رانا تنویر د غڅوکې ته نومولې دي. ځینې چیرونکو په دې باور دي چې امکان لري د پردې تر شا مسلم لیگ نواز غوند د پاکستان له حکومت سره سپټه مامله کړي. په دې حقل به نور جزئیات نو شیروان قلندر په دې رپورت کې تاسو وړاندې کړي.
د پاکستان مطبوعاتو باندې د خبرونو خبريږي چې د مسلم لیگ نون ډلې مشر میاں نواز شریف او د هغه کورنۍ یو ځل بیا د پاکستان د پوزي اسټابلیشمنت سره پټه خبره کړې ده. اسټابلیشمنت به د نواز شریف او د هغه د خاندان په خلاف عدالتي مقدمه یو خواته کوي او نواز شریف به سره د خپل خاندان د غړو غلی پاتې کیږي یا د احتجاجي سیاست نه به ډډه کوي. د پاکستان ډان ورځپاڼه په یو رپورټ کې وایي چې د مسلم لیگ نون ډلې د پارلیمان ګډې کمیټې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د فیصله کړې ده چې اوس به په قومي اسمبلی کې د حساب کتاب د کمیټې مشر شهباز شریف په ځای د مسلم لیگ نون ډلې د قومي اسمبلی غړي رانا تنویر وي. د مسلم لیگ نون ډلې یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ډان ټی وی ته ویلي دي چې شهباز شریف زکا د پبلک اکاونټس کمیټې مشري پرې خو دې دا چې هغه غړي د عہدې سر به انصاف ونه کړی شي. په سوشل میډیا دا باس روان دي چې د شهباز شریف لخوا څه خاص وجه نه ده خودل شوی او یو داسې عہده پرې خودل کیږي چې هغه به د حکومت په ټولو کارونو نظر ساتلو. دا ښایي چې د نواز شریف خاندان نور د مقدماتو له وجې د دبو لاندې راغلي دي. د مسلم لیگ نون ډلا به په دې لړکې اوس د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر ته باضابطه خواست ورکوي. پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وایي چې په دې فیصله یې لوړاندې څخه د پیپلز ګوند تر څنګ د نورو اتحادي ډلو مشران په باور کې اخیستې دي. یو خبر دا هم ده چې په قومي اسمبلی کې به اوس د مخالفه ډلو مشر د شهباز شریف په ځای د دفاع پخوانی وزیر خواجه اسف جوړول شي، خو شاهد خاقان عباسی دغه خبرونه رد کړي دي. د نواز شریف لور مریم نواز شریف په سماجي ویبپاڼه ټویټر لیکلي دي چې وخت به یو ځل بیا د نواز شریف بے گناہی ثابت کړي، هغه به د استقامت گواہی ورکړي. په نواز شریف ډېر سخت او آزمائشونه راغلي دي خو الله تعالی غرزیدو ته نه دی پریښودی او کامیاب شوی دی. بیا یې د خپل ګوان پلویان مخاطب کړي دي او وایي چې ایز مرو هم دغه شان کلک ودرېږي. د مضبوط ایمان سره په نواز شریف باور وساتي او هغه به ستاسو سر ښکته کېدو ته پرېږدي دي. سیړونکو وایي که د پوزي اسټابلیشمنت سره د نواز شریف کورنۍ یو ځل بیا د پردې په شا پټې خبرې کړې وي نو دا هم امکان شته چې نواز شریف ته شرط خودي شوی وي چې دی به د هیواد نه وځي. که چېرې داسې وشول نو دا به دویم ځل وي. د دې نه وړاندې چې د پوست پخوانی جنرال پرویز مشرف په حکومت قبضه وکړه نو نواز شریف یې په جیل کې بندي کړی و. بیا وروسته د سعودي حکومت په منځګړتوب جنرال مشرف نواز شریف پریخود او دی بیا ډیره موده د ملک نه بهر په سعودي عرب او لندن کې پاتې. سیډونکو دا هم وایي ک دا ځل نواز شریف یو ځل بیا د ملک نه بهر لاړو نو پارټي به د پخوا پرنګ بیا په وړو وړو ډلو کې تقسیم شي. دا خبرونه هم را روان دي چې شهباز شریف چې د علاج لپاره په لندن کې دی د غلطه د پاتې کېدو موده نور غزولې ده او ممکنه ده څو ورځو کې نواز شریف هم د علاج په غرض د خپل لور مریم نواز شریف سره بهر ته لاړ شي. سیډونکو په سوشل میډیا او په عامو مطبوعاتو دا هم تبصری کوي چې د دې ترڅنګ د تحریک انصاف په موجوده حکومت کې هم بدلون راوستلو فیصله شوې ده او زیات امکان ده چې د تازه وزیرانو بدلونونو وروسته اوس د راروان مالی کال د بجټ نه پس په لوی پیمانه په حکومت کې بدلونونه راوستل شي.
او اوس هم ورسیږي د نړیوالو مطبوعاتو برخې ته، چې دا ځل مختار خلیل صاحب په ډان ورځپاڼې کې یو مضمون ته کتنه کړې ده.
د تیرو څو هفتو راځي پاکستان کې د موجوده پارلیماني طرزي حکومت د بد بد ناکامه کېدو او د دې په ځای د صدارتي طرزي حکومت دراوستو خبرې کیږي. نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور ورځپاڼه ډان کې پاکستان کې د صدارتي نظام د پاره پکیدونکو هلو ځلو د اخبار د نامتو خبریال آی ای رحمان یو تفصیلي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط دی: دا څوک خلک دي چې ایوب خان او ضیاء الحق بیا راجوندي کول غواړي؟ د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د پاکستان د ځینو طاقتورو خلکو لخوا د صدارتی طرزی حکومت د نفاذ موجوده مطالبه یقینا چې په کال 1980 کې د جنرال ضیاء الحق لخوا د صدارتی نظام دراوستو د کوششونو سره سمون خوري. جنرال ضیاء الحق خدا نظام بدل نکړي شو، خود په آئین کې دومره پیوندونه الګول چې د هغه د نظامی حکومت شکل په صدارتی کې بدل شو. جنرال ضیاء الحق به د صدارتی طرزی حکومت په حق کې د دلیلونو پیش کولو په موقع ویل چې قائد اعظم هم په خپل ډایری کې یو لیک کې د صدارتی طرزی حکومت مرسته کړې وه، خو د قائد اعظم دغه ډیری د ضیاء الحق در مرګه پورې راښکاره نکړې شو. مضمون لیکي چې جنرال ضیاء الحق صرف د صدارتی نظام د پاره خپل خبره کې د زور پیدا کولو د پاره د قائد اعظم د ډایری ذکر کولو، ګینه اسې خو هغه د خپل مذهبي مقصدونو سرته د رسولو په عمل کې د قائد اعظم د ذکر کولو نه ډډه کوله، ځکه چې د ضیاء الحق مذهبي مقاصد د قائد اعظم د سیاسي سوچ سره هیڅ سمون نه خوړو. آی اے رحمان خپل مضمون کې زیاتې چې نن سبا پاکستان کې د جمهوریت د سیاسي پارټو او خپل د سیاست خپلان دي د چقولو یو مهم روان دی. ډان لیکي چې جنرال ضیاء الحق په خپل ټول دورې حکومت کې بیا د قائد اعظم د ډایرې ذکر په هیر سره هم اونکو، ځکه چې د هغه خپل لاسونه په غیر جمهوری کارونو پدید شوی وو. اغه یو آئینی حکومت نسکور کړي وو او دا یو داسې جرم دی چې قائد اعظم ورله په خپل خوله د مرګ د سزا ورکولو وینا کړي وه. مضمون زیاتی: هر کله چې حکومت پارلیمان کې د صدارتی طرزی حکومت راوستو د پاره په آئین کې د ترمیم کولو مطلوبه اکثریت نه لري، په دې سبب د قانون وفاقي وزیر اوس د صدارتی نظام دراوستو د خپل مقصد حاصلولو د پاره د ریفرندم کولو شوشه خوشی کړی دا، خو په صدارتی طرزی حکومت خپل د ریفرندم د پاره هم آئین کې ترمیم ضروری دی. د دې قسمه مقصدونو حاصلولو د پاره جنرال ضیاء الحق او جنرال مشرف هم د خپل خوخي ریفرندونه کړی وو، خدا نه خو هغه وخت خلکو د زړه نه منلی وو او نه نن ورځ د پاکستان عوام منی. آی اے رحمان نور لیکي چې د صدارتی طرزی حکومت په خبره کې هم اصلي مسله دا ده چې غرازیان خلک دا وخت دنیا کې نافذو مختلفو صدارتی نظامونو کې کم قسمه صدارتی نظام راوستل غواړي. تر څو چې د پاکستان تعلق دی نو پاکستان دا نظام د وړاندې نه ازمایلی دی او د دې تباکن نتیجې هم لیدلې دي. ایوب خان بنیادی طور په داسې صدارتی طرزی حکومت یقین لرلو چې هغې کې به سیاسي پارټو پارلیمنټ کې وجود نه لرلو، وزیران به نه د اسمبلی ممبرانو نه به خلکو ته یا پارلیمان ته جواب دی وو. د د خپل خوخي آئین نافذ کړي وو، د مملکت نوم بدل کړي وو او د بنیادی قانون نه د بنیادی حقونو خبره نه منځه وستې وه. ایوب خان په خپل دور کې د اپریشن جبرالټر په معاملې هم قومي اسمبلی په اعتماد کې نه واخیستي، چې له عمله د کال 1915 جنگ وشو. د مشرقي پاکستان کې نامتو کسان په بډو رشوتونو ځان سره ملګري کړي وو. هم دغه وجه وه چې د پاکستان د جوړېدو ړومبي لس کاله خو په خیر خیریت سره تیر شول، خو وروستو پاکستان ډېر زر غیر محکم شو او دوه پړقه شو. د جنرال ایوب خان نه پس جنرال یحیی خان د ون یونټ په ماتولو او د صوبو په بحال کولو تر ډېره حده پورې د خلکو زړونه ګټلي وو، خو د عامو انتخابونو نه پس د دې د نتیجو د نه منلو په وجه د ملک د دوه ټوټې کېدو له سببه په خلکو کې بدنام شو. د جنرال یحیی خان نه پس جنرال ضیاء هم ښه طاقتور عامر حکمرانو، د به خلکو ته د ښکاره کولو د پاره خپلو ملګرو سره د سلام مشورو ډرامه کوله، خو فیصلې به یې په خپله کولې. د آئین د ځان د تابع کولو د پاره په دې کې ډېر ترمیمونه کړي وو. د جنرال ضیاء الحق د ټولو نه غلط کار د افغانستان په جنگ کې د پاکستان ککړولو، د کم د لاسه چې پاکستان ته د وسلو او د نشو کلچر راننوتو. آی اے رحمان ډان کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د دې ټولو واقعاتو د بیانولو نه دا خبره ښه په ډاګه کیږي چې پاکستان ته زیات نقصان د پاکستان صدرانو ورکړی دی، نه که پارلیمانی نظام.
د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ته امر کړی چې د قبایلي سیمو د هغو سلګونو کیسونو د قانوني ستونزې په اړه دي رڼا واچوي کوم چې د ترهګرۍ د مخنیوي عدالتونه او د قبایلي ذلې او د قبایلي ذلو ځانګړي شوي عدالتونه یې له اورېدنو انکار کوي. حمیدالله له نور تفصیل سره.
دا وخت د قبایلي ضلعو د سیشن عدالتونه او بیا ورپسې د ترهګرۍ د مهنوي عدالتونه هغه کیسونه نه اوري چې د پخوانۍ قبایلي ضلعو دننه د تازیاتي پاکستان د دفاع 121 اے او د 122 او د کلدم قانون اف سی آر د 11 مادې لاندې د ترهګرۍ د دفاع او د پاکستان پر ضد په فعالیتونو کې جوړ شوې دي. د پېښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ او د جسټس مسرت هلالي دوه کسیزه بینچ د یو ریټ پټیشن په اورېدنه کې صوبایي حکومت نه د 8 مئی پر روانه اورېدنه کې په دې حق لا د قانوني نیمګړتیاو لري کولو لپاره جواب او رڼای غوښتي. وکیل شبیر حسین ایډوکیټ دا ریټ پټیشن های کورټ ته راوړی وو او وایي دوی عدالت ته وویل چې په سوونو داسې مقدمو کې یاد عدالتونه دوی ته جواب کوي چې د دې کیسونو د اورېدلو اختیار نه لري.
خو د ترهګرۍ دا کوم کیسونه دي؟ شبیر حسین ایډوکیټ وایي په دې کیسونو کې زیاتره په انټرمنټ سنټرو کې ساتل شوي کسان دي چې د سمو دي د بندرستو په بیا دا جرمونه او د پی لګول شوي دي. دی وایي په اولنو ورځو کې های کورټ په ډیرو ریټ پټیشنو کې داسې خلکو ته ضمانتونه هم ورکړي او ځینې کیسونه یې هم فیصله کړي دي. خو وایي قبایلي عدالتونو جوړېدو سره های کورټ بیا ډېر داسې کیسونه ماتخت او متعلقه عدالتونو ته ولېږل چېرته چې اوس سیشن او د ترهګرۍ د مخنیوي عدالتونو دا قانوني نیمګړتیاوې رابرسېره کړي او های کورټ پرې د حکومت نه رڼای غوښتي.
متعلقہ پولیٹیکل اتھارٹیز لور کرتے ہیں پنشمنٹ میں متعلق سزا کو دے 14 سزا کا دے 2 سزا.
عدالت وویل حکومت دی وایي چې په دې حق لا کوم قانون سازي کول غواړي او کنه یا په دې هلکو لګې درې د پیر تر هغه لري د مخنیوي د اک په دریم شیډول کې اچول غواړي او یا کومه بل طریقه او باسل غواړي. دا هم د یادولو ده چې د بل ریټ پټیشن په اوریدنه کې های کورټ 4 ورځې وړاندې د صوبایي حکومت نه تر هغه ورو د بندي ساتلو د مرکزونو یعنی انټرمنټ سنټرو د قانوني حیثیت په اړه هم رڼای غوښته ده. حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
بیا هم خرغلی او اوس رپورټون ته دوام ورکو. په هغه په خټه پښتون امریکایي ځوان چې 10 کاله مخکې په نیویارک کې د بم چاودنې د نیت په الزام نیول شوی و په 2 ورځو کې بل قیده خوشی شي. امریکایي چارواکي وایي چې نجیب ځاځی له هغو سره بې ساري مرسته کړې ده او اوس هغه پخوانی سړی نه دی. نور تفصیل به نصیر کاکړ تاسو وړاندې کړي.
د اسوسییټډ پریس خبري اداره وایي 33 کلن نجیب الله زازای چې د امریکا تابعیت ترلاسه کړی په 2008 کال کې پاکستان ته له سفر وروسته تندرو وسو او لال قاعده څخه تربیه اخیستې. د ترګری د تورونو لمنلو سره هغه د ټول عمرې بند سره مخ شو. په اورګاډو د بریدونو د سیسې په نیویارک کې او فدرالي امنیتی ادارو کې حیرانتیا خوره کړه چې د سپتمبر د 11 نیټې د ترګر حمله 2 کال وروسته د ترګری خطر لپام غورځولی وو. خو حکومتي وکیلان وایي په 2009 کال کې لنیول کې 2 وروسته زازی د ترګری ضد امریکایي چارواکو سره فوق العاده مرسته کړې وه. د خپل نزدې ملګرو حال یې ویلې او د القاعده دننه د کار په نظام یې معلومات ورکړي وو. یو ځلی قاضي او فدرالي تحقیقاتو ته په اشاره سره د نجیب الله زازی همکاري به ساري بللې. په دې محل زازی بخښنه وغوښته او ویل چې هغه اوس هغه پخوانی کس نه دی چې د القاعده د تبلیغاتي چارو یو مسؤل انور الاولاکی په ویناګانو اورېدو سره 10 کاله وړاندې تندره وسوي وو. هغه وویل د اورګاډو په نظام باندې د حملو د 300 ډیره غټه غلطي وه او د هر زیان لپاره هغه بخښنه غواړي. راپورونه وایي زازای به د ټول عمر لپاره د تر څارنې لاندې وي. د هغه د مدافع وکیل ویلیام سټامپر ویلي چې انصاف وسو.
As Judge Deary and as I indicated and as the government indicated when he was initially arrested and after a very short period of time he started that transformation which was extraordinary.
هغه وایي لکه څنګه چې قاضي ډیری او ما اشاره وکړه او څنګه چې حکومت ورته اشاره کړې چې څه وخت لومړی هغه ونیول سو او له ډیر لږ وخت وروسته هغه بدلیدل شروع سو کوم چې غیر معمولی وو.
He will hopefully be released in a short period of time. The reality is that the light at the end of the tunnel is extremely bright for him.
هغه په لږ وخت کې را خوشی کړل سي. حقیقت دا دی چې د ټونل په پای کې د هغه لپاره ډیره روشانه رڼا ده. خو د مدافع وکیل دا نه دی ویلي چې له خوشی کېدو وروسته به هغه چیرې وسیږي. زازی خپل ماشوموالی او ځواني د نیویارک په کوینز سیمه کې تیر کړی و. القاعده ډلې هغه او د هغه دوه شملګري د ځانمرګ بریدونو لپاره له هغه وروسته برتې کړل چې درې واړو پاکستان ته په 2008 کال کې سفر وکړ.
او سم راځو د امریکا حالات. زه د امریکا صدر ډونالد ترامپ په خارجي سیاست کې خپل اهداف ته د رسیدو لپاره ورځ سر بلې د اقتصادي پابندیو پر لګولو ډیره تکیه کوي. که څه هم دا ورسره وایي چې د پوځي زور کارول هم ورسره یو انتخاب شته. د ترامپ د حکومت له خوا تر اوسه چې کوم ډیرې پابندۍ پر ملکونو لګېدلي هغه ایران، وینزویلا او د شمالي کوریا پر هیوادونو دي. خو دا پابندۍ څومره ګټورې ثابتېدای شي له محمد عالمگیر څخه په دې رپورټ کې واوري.
صدر ډونالد ترامپ د خپل بهرنۍ تګلارې اهداف ترلاسه کولو لپاره په اقتصادي بندیزونو تکیه کوي، حتی چې هغه دا هم واضح کړی چې د نظامی ځواک کارول هم یو ګټور انتخاب دی. په وینزویلا کې د حکومت سیاسي مخالفینو لاریون د نړیوال ملاتړ توپ د لاسه توانېدلی چې سوشلیسټ صدر نیکولس مادورو د واک نشړولو لپاره هڅې وکړي. دغه ملاتړ کې د امریکا لخوا د وینزویلا په تیلو صنعت باندې بندیزونه او د صدر مادورو مخالف هوان ګوایدو موقتی صدر په توګه منل هم شامل دي. د امریکا وروستو د نړۍ 50 څخه زیات هیوادونو هم هوان ګوایدو د وینزویلا قانوني ولسمشر ګڼلې. خو د سیاسي زور زیاتوالي پرته نیکولس مادورو اوس هم لا واک سره ساتلې او د وینزویلا په صدارتي څوکۍ ناشته. پوهان وای په وینزویلا کې د فوزي طاقت ته استعمال بیرته هم ترامپ انتظامیه داسې نور ګامونه اختیارول شي چې په یاد هیواد کې د خپل خوخي بدون راولي. ریچارډ ویټس چې هرسن انسټیټیوټ سیډنیز ادارې سره کار کوي وای
بیکاز د کاستس ار لیمټډ ټو اس اټ اولسو مینز د بنفټس ول لایکلی بی لیمټډ.
کو زمون لګښت محدود وي نو ممکن ده چې ګټې به هم محدود وي. مونږ کولی شو چې نور لګښت وکړو او ډېرې ګټې ترلاسه کړو. مثال په توګه که مونږ په دې هیوادونو باندې حمله کول غواړو، د دوی حکومتونه بدلول غواړو یا دوی دې ته مجبورول غواړو چې هغه تګلارې یا پالیسي خپل کړي کومه چې مونږ غواړو. د نهې یا سه شنبه پر ورځ صدر ترامپ په کیوبا هم اقتصادي بندیزونه ولګول، په دې تور چې کیوبا د صدر مادورو امداد لپاره وینزویلا ته 20,000 امنیتي عسکر لیږلي. هغه امریکایي کاروبارونه د چا کیوبا کې مال او جایداد چې شپېته کاله وړاندې د فیدل کاسترو واک کې راتلو پس ضبط شوی وو او د دغه ملکیت ته کینیډا او اروپا نړیوال شرکتونو ترلاسه کړو، ل ټرمپ انتظامیه د دغه کپنو خلاف د مقدمو اجازه هم ورکړي. د امریکا سنټر فور سټریټیجیک اند انټرنیشنل سټډیز سیډنیز مرکز سره کار کوونکی ویلیام رینچ وای
فالوئنګ د تھیسس دټ یو نو بیګان ټو بی آرټیکولیټډ ان د کانګرس اند
هغه یعنی صدر ترامپ دغه مقاله تعقیبوي کوم چې کانګرس ته نویومې پالیسیزه کې اختیار کړی و چې یو هیواد په انتخاب کولو باندې مجبور کړی شي. یا به دغه هیوادونه موږ سره تجارتي اړیکې ساتي یا به زموږ پر ځای ایران، کیوبا او شمالي کوریا سره سوداګریز اړیکې ساتي. د ایران په اړه د صدر ترامپ امنیتي ډلې په وروستیو کې خپل ائتلافیانو سویلي کوریا او جاپان ته ګواښ هم کړی و چې د ایران د تیلو بیه کولو نه دی منی شي، ګنې امریکا به په دوی هم بندیزونه اعلان کړي. په شمالي کوریا د ټرمپ انتظامیه لخوا بندیزونو کې سختی کیدلی شي چې شمالي کوریا د اټمی وسلو وړلو توان لرونکو میزایل جوړولو او تجربو نه پر شا کېدو باندې مجبوره کړی وي او منطقه د اټمی وسلو څخه پاکولو په غرض شمالي کوریا امریکا سره خبرو ته غاړه هم خوده بي خو په هر صورت د بندیزونو ختمولو په بدل د اټمی وسلو تلف کولو او کوریایي ټاپو د اټمی وسلو څخه پاکولو پر سر خبرو اترو کې پرمختګ نه دی شوی. اقتصادي بندیزونه واقعي چې په یو هیواد اقتصادی بوج زیاتوی خو پوهان نه غنی چې دا د یو هیواد رویه یا د پالیسو د بدون سبب ګرځیدل شي.
په امریکا کې د صدر ترامپ د انتظامیه او د کانګرس ترمنځ اړیکې په دې وروستو کې خورا نازک شوې دي. پس له هغه چې د امریکای اټرنی جنرال یا لوی سرکاري وکیل ویلیام بار د استازو ایوان قضایي کمیټې ته لورتګه انکار وکړ، د استازو په ایوان کې ډیموکراتو مشرانو د هغه په اړه ډېرې سخت او توندې تبصرې وکړې. جزئیات عدنان رشید په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوي.
د خغلی ویلیام بار د غیر حاضرۍ وروسته د عدلي کمیټې چیرمن جیری نیدلر وایي هغه په دې زیات اندېښمن دی چې د انصاف محکمې د کمیټې هغه امر باندې سترګې پټې کړي په کوم کې چې د خصوصي کونسلر رابرټ مولر رپورت بغیر څه د بدلون نه کمیټې ته حواله کولو غوښتنه شوې وه. ښاغلی نیدلر خبرداری ورکړې چې د ویلیام بار ردونه د کانګرس لخوا د انتظامی څانګې څارنه او په مؤثره طریقه د صدر احتساب کولو لپاره خطر جوړوي. دا اورونو وروسته خغلی نیدلر خبریالانو ته وویل هغه اراده لري چې د لوی سرکاري وکیل احتساب وکړي. موږ په صفه نیت د خبرو اترو یو بل کوشش کوو چې په نتیجه کې هغه رپورت ترلاسه کړو کوم چې موږ ته پکار دی، او کبیا هم موږ ته هغه ملاو نشو نو موږ به د لوی سرنوال پر ضد د کمیټې د سپکاوي مقدمه شروع کوو او دغې وروسته به ګورو. د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د استازو شورا سپیکر نینسی پلوسی خپل خبری کانفرنس کې تور ولګولو چې لوی سرکاري وکیل ویلیام بار کانګرس ته دروغ ویلی دی. د میرمن پلوسی په وینا خغلی ویلیام بار د اپریل په 9 کانګرس ته په خپل گواهی کې ویلی وو چې هغه د رابرټ مولر د اندېښنو نه دی خبر. هغه کانګرس ته دروغ ویل او کبل چا دا سیکړې وې نو هغه به یو جرم تصور کیدلو. هیڅوک هم د قانون نه مبرر نه دی تر دې هدا پورې چې د امریکا صدر او لوی سرکاري وکیل هم. میرمن پلوسی زیاته کړله چې د سرکاري وکیل څوکۍ تاته دا اختیار نه درکوي چې ته څه غواړې هغه به وایې. د انصاف محکمې ویاندی د نینسی پلوسی د بیان په خبرګون کې ویلي د نینسی پلوسی د خبره چې لوی سرکاري وکیل ویلیام بار کانګرس ته دروغ ویلي یو غیر ذمہوار او پخپل دروغ دی. یره دی چې د شورو یا چرشنبه په ورځ لوی سرکاري وکیل په استازو شورا کې د عدلي کمیټې ته مخامخ شوی وو او د کال 2014 امریکایي صدارتي انتخاباتو کې د روس ممکنه لاسوهنې په اړه د رابرټ مولر تحقیقاتي رپورت په اړه خپل بیان ریکارډ کړی وو. د کمیټې چیرمن جیری نیدلر اراده وه چې دغه اورونه جاری وساتي او د کمیټې یو سلوي غړو ته د 15 منټو د پښتنو کولو موقع ورکړي او د هغې وروسته د ډیموکراتیک او ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي وکیلانو ته 30 منټه پورې وخت ورکړي چې هغوی هم د سرکاري وکیل نه تپوسونه وکړي. د رابرټ مولر حتمی رپورت کې داسې ثبوتونه نشته چې د خاغلی ترامپ انتخابي کمپاین کې ځینې کسانو د روس سره د کال 2014 صدارتي انتخاباتو کې ساز باز لپاره کوشش کړی وو، خو رپورت وایي صدر ترامپ لخوا په پلټنو کې د خندان اچولو یو له ځایه امکان څرګند شوی دی. دغه رپورت صدر ترامپ باندې سجرم نه دی لګولی خو هغې د دغه تورونو نه صفا هم نه دی ګرځولی.
قدرمنو اوریدونکو د وی او ای دیو ریډیو دغه سهارنۍ درې ساعت خبرونه باندې ځای پای درې زیږي. فواد لامی او د خبرونې پروډوسر نوشیروان قلندر له تاسو نه اجازه غواړو په څو شیبو کې به په همدې څپو باندې د مشال رادیو خبرونه پیل شي. ښه ورځ ولرئ.